انسان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پښې ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښې ژبه کو،
اما
ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل د ځانه کې او راځي به د پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د هغوی لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې دی هغه د ټول افغانستان لپاره دي، او د دې دواړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوي دغه مشکلات حل شي؟
خا د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدی جزئي مشکلاتو نه، موږ ډیر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي، شاید په دیولسو ناحیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی، تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګورئ شاید دا ډېر رشد وکړي، له دنه ډېر خسي. او له دې ورهاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډېره ضرور ده، خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکو، له نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته په غړول سره چې موږ غوړو نه رسیدای شي. تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورځ چې مورنۍ ژبه ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړل مې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسی هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي، علوم موږ ته راځي کوي. زه فکر کوم چې د محلي ژبو د تقویې تر څنګ د مورنۍ ژبو د تقویې تر څنګ ښه دا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډېر ارزښت ورکړو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بېله شکه که نه زده کوي بهر کې به د زده کړو چانس نه لري، که نه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالۍ چانس به نه لري، که نه زده کوي په هغه محدودو تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکراراً تکراراً د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنی ور باندې سوي، کاپی سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوي کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په پون مخ روان یو.
ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
وېد لا اکثر له څلور میاشتو راځي د غوړه روغتیا په نوم مجله خبروي. خغلای اکثر وایي چې د غوړه روغتیا د مجله مطالب فراوانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. د ښاغلي اکثر سره مې مرکه کړې ده، نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولې او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوي د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی دی.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل او که مختلف مسایل نورم پکې خبرې؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرې، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یو د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خبرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې، نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري، دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څومره اهمیت ولري؟ فرضاً زه که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کوم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرضاً اکثره همدغسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. دغسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده، چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هېڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای، ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
فرحال، تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډېره د پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډېر جدي، ممکن ده د مرګ باعث شي. داسې مشکلات په څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه
ساتئ؟
او دغه معلومات چې خپروئ، دا څه قسم معلومات یې؟ فرضاً ځینې معلومات خو نه کېږي، فرضاً طب خو ډېره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره یوه مرکه هم پکې لرو. نو دغسې موضوعات موږ پکې خپرو،
یعنی تر ډېره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغو باندې پوه شي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښیستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه شي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دري کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی شي. تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو رااخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څومره مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا به بل ځای نه خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسؤول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسؤول مدیر په صفت باندې فرضاً د مستو په حیصه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی شئ چې فرضاً د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپاره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو لا مخه نه دي خپاره شوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول از معلومات خبره کړم او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس هر څوک فیسبوک لري په خپل فیسبوک کې باید نوې نشر کړي دغسې لیکنه وي هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خپرو تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو د نورو خلکو ته یې نه ورکوو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې یې نه لولي په ښار کې یې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلي دي هغوی که چېرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم راخلي هغه لولي نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي هلمند ته یې هم لیکو وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ د دې مصارف خپله پوره کوئ نور کسان مرسته درسره کوي
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت دی هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي
کورو مدام ډېره مننه
ژوندی اوسي خیر
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
پر اخوال می خیل دازل د ځواني مرګ شاعر دانیال تریری او نظم چې دغه د اردو لوی وګدې منظومه خدا میره نظم کیو پړېګا څخه خستل شوې دی پښتو ته منظوم راجباړل او دکلمه کړای دی پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده مزکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي مزکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي زکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلاروی پسې ناره وهی د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت په زور زنای لوټل کیږي عزت سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونو مدام خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته هلته دې وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیر سره غواړي د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستي منظر لدو پتما د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستی منظر لدو پتما تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی
پتی را د بی پاس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په بحث کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب ستړی مسئ
او ما ساتم ستړی مسئ ژوندی اوسئ.
په تېر بحث کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري او دوم باید انتقادي او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجمع چاپ شوي دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپېڅلې مډارونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم، هغه هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې ویبسایټونه کې خبره شوي دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوي.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تېر ځل د حجوي او د حزل په حیسه کې خبرې وکړې او دوی مو بېل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تېر بحث کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې حجو او حزل او ټوکه سره بېلولی سي.
طنز د ټوکو، د حجوي، د حزل او د کمیډي سره یوه خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، حزل هم خندي، حجوه هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول حجوه ته راځو. حجوه، حجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوا طنزونو ته حجوه ویل. حجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه، پاچا به هغه ته انعام ورکوي، ستایي به. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاصو ته به لیکلې، د دوی فتوحات به یې ستایل، د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې، د دوی قوم نسب به یې ستایل، د دوی کړنې به یې ستایلې، د دوی سخا به یې ستایل. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یوه زهرجنه ترخه ژبه راوویسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو، په غندلو به یې شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه وه چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. خو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا و، امپراتور به، ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شاعري لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کیدای شي حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسبه کلمه یې ورته، یو چټي او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، حجویه شاعري به لري، حزلیه به لري، خو چاپی به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی دی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپله حجوه شعر لیکلې ده. دا کار غني خان کړی دی، خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د ده اثار دی هجویه اثار لري هم یې د نثر په شکل لري هم یې د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده یعنی داسې ډیر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي
ډار یې نه کیږي
هو د ډار خبره نه ده اما دی د دې شي څخه دفاع نشي کولی د ادب کورنۍ ته نشي منصوبولی د ادب نوې تیوري دا په خپله لمن کې نه مني په خپله غېږه کې نه مني دا د ادب د دایرې څخه باسي ځکه نو دوی په شرمېږي داسې ډېر لیکوال که زړه به یې غواړي خوند به ورکوي د خپل ذهني تسکین دپاره چې خپله وخاندي نور هم وخاندي اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق منل په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د ده لوستونکي د ده مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري ته هغه ته یو څه ورکوي هغه به په اخلاقي مارګ لړلی په اخلاقي مسله به دي وایي ځکه نو د وخت په تېرېدو سره حج و حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدله په پښتو کې هم د مور ډول ویدلي دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جګړو کې پاتې دي
خو دوه شکله خو یې دا و درېیم یې فکر کوم ټوکه ده
هو درېیم شکل ټوکه ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکه و زما په نظر دا یو اشتباه ده دی ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا ځکه ټوکه محتوا نه ده ټوکه قالب دی فورم دی ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی کله چې یو ټوکه ډیر اوږده مې اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پر طرزونه هم ست چې ما مخکې دا ونه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د تاسو په ټول باندې پر دی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د طنز په ټول پرې د یو مثال کېدای شي مکتوب وایي
د بابا د متر یادم د شوونې ورزنه په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شوونې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي وو هغه د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده او دا ټوکه په ولس کې لاس په لاس سوې ده هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت لخوا تفتیش آیات للی وي مکتب ته نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چته سوي دي د مکتب غولې ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي د سیم په دروازه کې درېدلې چې په سیم کې وغه هر مقالې دوړې دي او خرچلې کې جام بخار ده چې یو خندای و ناري دي نو چنداني څوک نه مې څوک په کړکې کې ناست یو څوک په چت پر راځړيږي څوک یو بل په وجو کې سپاره دي خو خبره نه اوري لکه نو د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه نه وتی ډیر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کته نه پدې کې چې د ټول غټ حاله کوچ په نظر باندې غټ وره دي چې ورم راکړه درغوشه غونی وي نو هغه ته وای چې تو غټ حاله کې دا نور قدرت ته کوشتنی دی واره دي ته ولې شو خې خې سم ودرېږه خو سیم ټول چپس نو رس دا حیات نسیت شروع کی چې تاسو د درس ته پر ازي بد کار دا مو سال جوړ کړو په اخر کې پښتنه وکړه چې معلم چې لري نو شاګرد ته ویل ورسای دا تاسو درغوش نه ولدي دا غزم معلم دی یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې پدې شو خې په جاندو خره کې معلم سره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډاندو خره جوړ کړی ته ګورو چې شیو هغه په داستان ادبیاتو کې یو اصل مجلرو د تلوسې په نوم سسپنس تلوسا ده یعنی سړی دې ته منتظر کی چې اوس معلم به څوک دی معلم به راسي معلم ته به څو وای دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټول شوخ هغه ته ټول د ګډوډي سبب شوی دی هغه خپل معلم دی په دې صنف کې
ټوکا جالب و احمد صاحب البته دا ما په بل شکل ما اوریدلی وای لسن فایستلی بیا وای چا ورته ویل چې معلم مو چیرته ده وای هغه چې تا لسن فوی اوس دا معلم هو د دې مختلف شکلونه ستدي د ټوکی او د طنز اومده ممایزه چې دوی سره بیلایي د څه دي
یو ممایزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه په فورم کې راتلی شي یو تفاوت یې دا دی بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري په تېره معاشر تنظونه مشخص لیکوال لري او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور هي چې پلانی طنز لیکوال دی یو تفاوت یې دا دی بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل شوي هم دي خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسی دی په ولسي بنارو کې تمثیلېږي اما تنظونه داسې ډېر تنظونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي فلمونه جوړ شوي دي د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی اسپانوي ډېر مشهوره دی دا د سریال په شکل باندې شته په ځینو ناولونو باندې په ځینو ترڅو ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي نو ټوکې دا شکل نه دي ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي لکه ټوکه چې لنډه ده دغسې په یو خاص مقطع کې ویل کېږي خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باج د ځان سره وړي
همت صاحب دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه شي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې شوي هم دي موږ دې ته طنز ویلی شو که نشو
ټوکي لیکل کېږي نه بلکې راټولېږي هغه ټوکي چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو هغه د ټولنې څخه راټولې شوي دي او هغه څوک چې ټوکي جوړوي هغه په شفاهي شکل وایي او هغه اکثره وخت لیکوال هم لري او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي او یو څه د تنزی تیوری په چوکاټ کې اسکرنی سره سمیه نور تفاوتونه د ټوکیو د تنس دا دی چې د هدف خبره ده په تنس کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی توهینی شخصي غچ اخیستل بل کداسې چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي اما د تنس هدف خندول نه دي بل مهمه خبره د ټوکیو د تنس د ژبې په اړه ده کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول شوی ډېر پوچي خو کله تنه ژبه پوچو واغه ته بیا تنه نو سولې بيخي د تنه زده چوکاټ څخه وزداغه تعریف څخه وزي خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی په شکل کې تفاوت دی معمولا ټوکی په نثر کې خو تنس کې داسې چې په نظم کې راسي کې داسې تمثيل سي بل برخه د کارټون برخه ده کارټون د تنز یو شکل دی خو ټوکه د کارټون سره ایساره نه لري دا یا غوم د تفاوت نه دي
کورمدان ډیر مننه
شو دې خیر اوسه